په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د هلمند په بیسودو کې د وروستي وضعیت په باب واورئ. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او په ځانګړي ډول هدفي وژنو کابل ښاریان اندېښمن کړي. دا به هم واورئ چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیست اونیز خپور کړی، افغانستان د خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 109 ځای کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لوري تللی پلاوی وایي چې د ولسوالۍ اوس د خنجر په نامه یوه کس په لاس کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ د کونر پر شلتن سیمه او د ډیورنت امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې دي. او افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 1015 هیوادونو پر نوملړ کې 109 ځای اخیستی. د خبرونو تفصیل. د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لوري تللی پلاوی وایي چې د ولسوالۍ وسط خنجر په نامه یوه کس په لاس کې ده. د حقیقت موندنې د دغه پلاوی یو غړي علي احمد راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تازه له دې ولسوالۍ وتلي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بهسود ولسوالۍ د ځایي قمندان عبدالغني علیپور د پلاویانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه نور جزئیات به همدې خبري مجله کې اوریدای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ د کونر پر شلتن سیمه د ډیورنت په امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې لمه کې ویل دي چې دا بریدونه په سختو ټکو غندو، ژر تر ژره باید پاکستان له دا ډول تهاجمي بریدونو لاس واخلي او په راتلونکي کې تکرار نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول هڅې د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر منفي اغېز کوي او که دا ادامه پیدا کړي د پایلو مسؤلیت به اسلام آباد په غاړه وي. پاکستان تر اوسه دا نه ده منلی چې د دوی پوځیانو د افغانستان دننه د توغندیو برید کړی دی. افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکانومیست مجلې نن خپره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه اخیستل سوي چې د ډیموکراسۍ هڅو ارزونه پکښې سوې. اکانومیست وایي څېړنه ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه سوی دی. د ډیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لست وروستی نوم یاد سوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان نه وروسته سوي دي. په میدان وردک د میدان وردګ په مرکز میدان شهر کې نن د یو ژغ د سولې لپاره په نامه مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ځوانان د شعر په ژبه د جګړو څخه د کرکې ژغونه داسې پورته کړ. دا مشاعره د افغان ملي کاروان په نوم ټولنې لخوا ترتیب سوې وه چې لسګونه ښځینه او نارینه ادب پالانو او لیکوالانو برخه پکښې اخیستې وه. تېره اونۍ هم د تړون بهیر په نامه یوې ټولنې ورته مشاعره په میدان وردګ ولایت کې جوړه کړې وه. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوي لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوي یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قوله ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې ویل کېږي په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړی او ټولې نړۍ ته خپور سو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د تطبیق په حال کې دی. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1300 کسان نیول سوی دي. محکمې د ماسکاو په وخت بیګار شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټولو سویو سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتي کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړې دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سورخاندریا کې ونیول سو. دده د کورنۍ غړي وایي چې پر آتا بیګ ستاري لګېدلې تورونه بې اساسه دي. نوموړی د فبروري په لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د خور فرانګیز د خپل غرور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه خپره کړي چې په امنیتي کمرو کې اخیستل سوي وو. دا وایي چې پر ورور یې لګېدلې تورونه جعلي دي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه په پرونه کې به واوري چې د میدان وردګ ولایت به سود د مرکز ولسوالۍ ویل کې اوس د خنجر په نوم د غیر مسول وسلوالو دی وی د لید مشر په لاس کې ده. د افغانستان په زندانونو کې بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغه ستونزې ته پام کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې انکړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هلمند دی چې د ځل ولسی جرګې د 14 کال مالی بودیجې دریمه مسوده تصویب کړې.
د کابینې په لنننۍ ناسته کې د 14 مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزي خپور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 193 ځای کړی. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په 12 لویو بندونو باندې کار روان دی.
د شاو خروستان بشپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو ستونزه تر ډېره حل شي.
د دې ادارې ویان سره مو مرکه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی او غړی وای د میدان وردګ ولایت د مرکز د بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یو کلی توافق شوی دی. په یو بل تحول کې د دې ولسوالۍ له دوهمې حصې څخه امنیتي ځواکونه وتلي او د حکومتي پلاوی د غړي احمد علي راشد په وینا دوهمه حصه ولسوالۍ اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې ده. خبرې د افغانستان د حکومت د حقیقت موندنې پلاوی غړي ښاغلي راشد چې بي سودو ته لیږل شوی د لاسته راوړلو معلوماتو پر اساس کړی. علي راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له مرکز بي سود ولسوالۍ څخه نوي وتلي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بي سود ولسوالۍ د ځایي قومندان عبدالغني علیپور د پلویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور معلومات زما همکار ملالای بشیر راغون کړی او دلته په سټوډیو کې د ملالای جان میره بني.
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن.
مننه نوري صاحب. هغه راپورونه تایید سوي چې وای د مرکز د میدان وردګ ولایت د بهسود مرکز ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه وتلي دي. د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی یو غړي احمد علي راشد ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز بهسود ولسوالۍ دوهمه حصه اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې ده. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت د امنیت شورا دفتر د مرستيال عباد الله عباد په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی دغه ولسوالۍ ته واستاوه. چې د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړې. د دغه پلاوي غړي علي احمد رشید ازادي راډیو سره په خبرو کې چې وویل چې له پرونه را په دې خوا د دغې ولسوالۍ له سقوط د سقوط وضعیت د ستونزو د حل او حالاتو د کنټرول مخه ډپ کړې ده. خو د همداراز اوس په تازه معلوماتو کې ازادي راډیو ته وویل چې میدان وردګ ولایت د مرکز بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یوه کلي توافق ته د حکومت پلاوی رسیدلی دی. د ده ژغ به واورو.
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن، هم هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نماینده های مردم، برای مدیریت بحران به یک توافق کلی برسن. امیدواره ها بسیار بالاست که قضیه به صورت کلی و اساسی حل شود.
ښاغلی راشد وویل چې د دوی د منتونو لمخه د جمعې د ورځې پیښې چې د بهسود ولسوالۍ په لومړی حصہ کې سوي، یو لس کسان وژل سوي او تر 90 نور ټپیان سوي دي چې د دې په خبره په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او 15 ملکیانو ټپي کېدل او د 9 تنو غیر مسؤول وسلوالو وژل کېدل تایید کړی وو. دغه وزارت د مرګ ژوبلې مسؤلیت علي پور اړوند پر غیر مسؤول وسلوالو واچا او زیاته کړ چې تیر جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلوالو ور باندې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ ژوب لواړوله. هغه ادعا چې د سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې په دغه نشته کې ټپیان سوي وو او د علیپور نږدې کسان یې به بنسټه بولي. د کورنۍ چارو وزارت د عکس العمل په اړه کوایم نوري سه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل چې د دغه پیښو په اړه لا د دې وزارت تحقیقات دوام لري او د نتایج به وخت په وخت له رسنیو سره شریک کړي. د افغان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس درلودو تورن کړی دی، د غیر مسؤول وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د بریده او پر باج اخستنو هم تورن کړي، خو پلویان یې بیا دا خبرې نه مانی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په 2013 کال کې نیولې و، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین له اخستو وروسته هغه مهال خوشی سوی و.
ملي ملاله جان له تاسو نه مننه. به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم را سره وصل شوی دی. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلام تاسو ته نوري صاحب، آزادې رادیو درنو اوریدونکو ته.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې هغه هیئت چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا د پیښې د څېړلو لپاره میدان وردګو ولایت ته رسیدلی او څېړنې پیل کړي، په ټوله کې له مقابل لوري سره یو توافق ته رسیدلی، ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره مننه. کوم پلان په مقابل واقعا په لومړیو دوه ورځو کې دوی د کوشش کا وتر غوډواړه لوري یو ابتدایي اوربان ته آماده کی چې البته دا اوربان اوس خوالتي رشفه د علي پور د ځواکونو لخوا سره په دویم ایسي میسود ولسوالۍ باندې بیا هم د ډلیز برید هڅه اوسول په دغه هڅه کې نه امنیتي ځواکونه په ولسوالۍ کې مستقر و. د تارسي ترغو پورې د جمعې د ورځې پیښه بیا تکرار نشي، عقب نشینی وکړله او ولسوالۍ سره پرې خدل. تاسو د آیات لغړی خبرې واورېدلې چې اوس دارلته یو کس د قومندان خانجار په نامو باندې ولسوالۍ کنټرول له ده سره ده. دا ټوله یوه ډله ده، دا کله خانجار سي او کله قومندان شمشیر سي او کله قومندان بل چی شی ترنه جوړ کړي، فقط دا ټول غیر مسؤول وسلوالو ګروپونه دي.
دغه خنجر په نوم قومندان د علي پور سره اړیکې لري، آیا د هغه د وسلوالو د ډلې کوم بل مشر دی؟
دا ټول همدغه نفر دی، دا بل څه نه دی. کله خنجر سی کله شمشیر سی څه دی. دا علي پور د خپل تاسو مستار نمونه باندې نترګو په دې حکومت کوم نه اټکاتیا کمیسر پلاوت لیدې ذهنیت بلې خواته واړی چې وګوري په دغه ځای کې نور هم خلک هم نورې ډلې هم شته، ولې دا یوه ډله ده فقط د حکومت د ذهنیت خرابېدو په خاطر باندې دغسې مسلې مطرح کوي.
په دغسې یو حساسه مرحله کې چې مخکې پیښه شوې وه د جمعې په ورځ او یو مهم پلاوی هم له کابل ورزي د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا ټاکل شوی پلاوی او څېړنې پیلوي، ولې باید مقابل لوری بیا تاوتریخوالی ته مخه کړي؟ د خنجر وسلوال ولې باید د بیسودو د دوهمې ولسوالۍ باندې حمله وکړي؟ ولې افغان امنیتي ځواکونه هلته کمزوري دي او افغان چارواکي عکس العمل نشي ښکاره کولی؟
البته حکومت خو په ټوله کې کمزور نه ده، زمونږ امنیتي ځواکونه د هیواد په اړه باندې چې کوم څوک وسلوال باندې قوت کوي کومه ډله د هغو په وړاندې باندې ډېر په میړانه دفاع کړي بیا به هم کوي. په دغه پیښه کې دغه خلک تاسو ګوریا د ولسي احساساتو نه په ګټه اخیستنو باندې د لارین په منځ کې مسله خلک ورنه ویشتلي دوی غواړي دغه د حقیقت موندنې پلاوي لپاره سره حقیقت پیدا نه کړي او د دوی لپاره خنډونه جوړ کړي تر هغو پورې اصلي حقیقت معلوم نه شي د پیښې هغه کوم اصلي څیره ده. یعنی امنیتی ځواکونه په ټوله کې حکومت کوشش کوي تر هغو له سولهییزه توګه په نرمه توګه ولسي خلکو نه په ګټه اخیستنې دغه موضوع ته د حل لارې پیدا کړي، ولې د جمعې د ورځې پیښه ټوله سناریو جوړه کړې وه فقط د همغه پیښې د پټولو په خاطر باندې په هغه باندې د خاورې اچولو په خاطر باندې دغسې مسلې هغه کې تر هغو د حیات څېړنې حقیقت ته په ونه رسېږي.
مننه کور ودان میدان وردګو د ولایت شورا غړی شریف الله هوتکو چې د میدان وردګو ولایت د بی سودو د دوهمې حصې د ولسوالۍ په اړه د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات سره شریکول، او دا چې د پیښې د څېړلو لپاره پلاوی تللی کوم توافق ته رسېدلی که نه ده رسېدلی، په ټوله کې یو توافق شوی دی، خو بیا هم دغه ولسوالۍ د خنجر په نوم د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشر یا د هغه وسلوالو نیولی او له دې ولسوالۍ ټول امنیتي ځواکونه وتلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په هغه ګډ راپور کې کړی چې نن یې خپور کړی دی. د دې راپور نور جزئیات به د خپل خبریال په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجه او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبه په ورځ د شکنجه راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه معنی ګرځول شوی. دا راپور له شپږ سوه شپږ پنځوس زندانیانو سره چې پکې سړي، ښځې، هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د څلېرویشتو ولایتونو په درې شپېته زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه دېرش اشاریه درې سلنه ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه سلنه وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بندخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له یو دېرش اشاریه دوه څخه اویش اشاریه دوه او د ملي امنیت په بندخونو کې له نولس اشاریه څلور څخه تر شپاړس سلنې ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګروېګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شویو ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې غوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورالاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپېژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجي او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینا پال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتی او دفاعي قوا مسولینو ته امداد شي ټولې توقیفخانې او محابس په وخت پر وخت باندې وڅارل شي که چېرته د شکنجې او د ناوړه برخورد بیلګې پیدا کېدل هغوی سره په جدي ډول باندې برخورد کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان په زندانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجې د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست هلمند چې د ځل ولسی جرګې د 14 مالیکال د بودیجې دریمه مسوده تصویب کړې ده. ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بودیجې دریمه مسوده نن کابینه تصویب کړه او د مالی وزارت به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجا یرغمل نیولی. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجا د ولسی جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسی جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
محترم وکیلان غوښتنه کوم کوم وخت بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده مهرباني دې وکړي چې د کمیسیون غیر دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغه مسایل چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه موارد چې د ملي شورا قانوني حق ته بحث دې وکړي موضوعات دې حل او وروسته د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار
وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 14 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه. ولسمشر مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحه د خلکو له ډیری استادو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نامتوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سری کرښې دي.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزي خپور کړی افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې دی او 109 ځای کې دی. اکونومیست وایي څېړنې ښیي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور به له عصمت سروانه واورو.
اکونومیست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسۍ انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسۍ کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومیست د څېړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبی کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکانومست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروې، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروې، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 109 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي، چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکانومست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 168 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته په کتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادي. په دې فهرست کې هیوادونه د دیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړ دیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه دیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خپری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به په دې اړه نور معلومات واوري چې په افغانستان کې په اوس وخت کې په څو لویو بندونو کار روان دی. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په څه باندې 2 بندونو لویو بندونو کار روان دی. دغه بندونه د برېښنا د تولید تر څنګ په سلګونو زره کرنیز ځمکه هم په همغو سیمو کې خړوبولی شي. نن مخکې مې د ادارې له ویان نظام خپلواک سره په دې اړه مرکه وکړه. ښاغلی خپلواک، په پیل کې د دغو لویو بندونو په اړه وایي.
اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. دغه د جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي، چې کمال خان بندې، شورابک بندې او په کابل کې د شاه و عروس بندې. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده. همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري، نن ورځ دغه د توربینونو او جنریټرونو لګولو پروسه روانه ده. دغه چارې بشپړې دي. همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه به په روان کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټې اخیستنې ته وسپارل کیږي.
خپلواک صاحب، تاسو د شاه و عروس د بند یادونه وکړه چې په کابل کې تقریبا 94% بشپړې شوې دي. دغه د شاه و عروس بند یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل کې په دې وروستیو کې د اوبو سطح ښکته تللې. په وروستیو 10 کلونو کې لا په ټوله کې تر 8 متر پورې د اوبو سطح ښکته تللې. بیا دا فرق کوي په مختلفو ساحو کې، چې په خیرخانه کې تر 15 متر پورې ښکته تللې، همدارنګه په کاکای چار کې تر 10 متر پورې ښکته تللې. بیا د کابل بل لور ته د لوګر حوضې ته هلته تر 65 سانتي پورې د اوبو سطح ښکته تللې. د شاه و عروس بند هم د برېښنا بند دی، خو د برېښنا تولید کم دی. په ټوله کې دغه د اوبو لګولو او د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی دی. د شاه و عروس بند بشپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو ستونزه تر ډېره حل شي. دغه بند جوړېدو سره به یو شمېر سیمو ته د پاکو اوبو، د څکلو پاکو اوبو زمینه به برابره شي. یعنی د پټوله کې د شاه و عروس بند رغول د کابل لپاره خورا ګټور دی.
تاسو د کمال خان بند یادونه وکړه، که دغه د کمال خان بند په ارتباط باندې لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. د دغه بند کار څومره بشپړ شوی، څومره اوبه هلته پکې ذخیره کیږي، څومره ځمکه ترې خړوبېدای شي، او د برېښنا د تولید ظرفیت به څومره وي؟
کمال خان بند چې د هیواد یو له سترو پروژو څخه ده، دغه بند به 240 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي. همدارنګه 1400 اکاره کرنیز ځمکه به خړوبوي، او د دې تر څنګ به د 9 میګاواټه د برېښنا تولید ظرفیت لري. د دغه بند ساختماني چارې بشپړې شوې دي. عملا اوس په ساحه کې د اوبو ذخیره کول جریان لري، چې په روان کال کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د دغه بند په رغولو سره به د نیمروز زرغون شي، او په زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواکو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو بله خبري مجله پاتې ده. زما همکار سډیو ته راغلی، زه نوریا سنوري، له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون ورته سپارم. ترشته نګاته.